او په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا د خبرونو لنډیز ده. نن د افغانستان په تویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړي چې له دغه بې کیفیته غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو د لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځندولې چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي او اوکراني وبې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونو د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونی د سویس مرکزی بانک ته ولیږدول شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیانو د آزادۍ دوه په بدل کې به په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالاحمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه نه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤولانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخمه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي، دا اوږده پروسه ده، تنویري پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی متاسفانه.
په دې کې د نورو کارونو په څنګ کې پاتې راغله. او کور ودان سیدي سره په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا هم دا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تل په نخښه شوی دی. او هغه کسان یا هغه ډلې چې د یو په نشه کړی وي، تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی، په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خو دا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي. او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی، کله چې دغه سه وګدا او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان او ایران په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او دغه هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل له دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي. نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې پر نور صحی برخو کې به ځانګړې توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د موسسې نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د دې ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعاله دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړې دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خیګنې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خیګنې کارکونکو هدف ګرځي.
ګورې په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس قدرت نیولی دی په سر کې څو کسان دي مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دغه وضعیت او د دې د واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنجالي روزلې دي په تېرو شلو پنځه ویشتو دېرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی دی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د هغو عقیده نه ده بدله شوې، نه د هغو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دومو درېمو سطح یا کچه باندې چې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بې له دې چې هغو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي، بې له دې چې هغو ته دا وویل شي، هغو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن هغو ته دا وویل شي دا کار مه کوئ، دا د طالبانو لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د سیده اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس د هغه سره ودرېږي. کله چې ولس د یو نظام سمي ولاړ هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغسې د شګو کور رامنځته کېږي ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې د دغه هېواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کړي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بي دیواله وي هلته د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري. نورې ترهګر ډلې د نورو هېوادونو د ګټو د تهدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي دپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي هغه په نښه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته چېږي پیغمبرنن هلته
د خبرو نه چوړ که زه راواخلم داسې دی چې تاسو بیلابیلې ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدي صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا هم په دې باندې لږ زر خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، په اتیو ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي. اما بیا وکاس راجګیږي په مخه خپل افراطي روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې ونه فره واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کېږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو. دا کارمند وایي چې زه جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې دسیسې نه خبر شوم، په تمام لار کې مجاهده. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه د یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودی رهبری او افقی رهبری وسطی او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اړخ یې مالی اړخ دی چې د هغه سره چې هغه موټر دی، د هغه سره چې هغه کارمند دی، د هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دغه سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې هغلته د ښځو فعالینې څنګه نیول کېږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پوښتنه کېږي هغوی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري، او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په ځین د مؤاخذې وړ دی، او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دي او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه تاسو
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 38 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخ متاثره کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو 40 کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو 40 کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړی دی په هر نوم چې هات جنگ کړی دی همداسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک هم داسې غولولي دي. دا دم اعتراف دی تاسو د نورو رسنیو په آرشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره دی دا مکاتب بند کړي. دا دی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي او د پردوی د اهدافو لپاره. اوس چې څه ډول دی واکمني کوي، د انجینرو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاری محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت سوای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریځ باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي. هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي؟ ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل شوي دي چې د دې یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدې، نو هغو څو واره ولته د خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتو، د دوی حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، هغو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دوی په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشري مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث شوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغه سي منفي تاثیر ورپورې کوي، او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګرېوان دي، د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي، طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کی ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اکله کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي یعنی مرستې په کمیدو دي څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوای وسي
مننه د مرستو کمیدل ثابت خبر وسته د پاسه یو میلیارد ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شو یو میلیارد ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل د پوهې په مقابل کې درېدل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او خیر برحق بودن مطرح نه دی دی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانوړي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او ته طالب یو شمېر مشران چې د حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را د پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقفی خو موږ هم دي خو مخالف ناستو
افغانستان ته مرستې را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي لپاره د مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوسو کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تیر کې نه لیدل کېږي نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دا عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه ډای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په کار کې ووسی ته همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي د دې سره باید خبرې وشي په متواصل ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم بحث چې ټول بحث به د طالب تور کوي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي ترڅو طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغه مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه
ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه
ری پھو کو کو کے پل جانان میں لٹھا شفق وزرت خيجم